اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په mashalradio.com باندې هم خبرونه شته. زه بشیر غاخمو د لسو بجو په دې خبرونه کې هر کله کوم لسو څخه تر لسنیو پورې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او په بغپاتې نیمه نیټه کې به تاسو دوه اونیزی خبرونه اوریدل شي. خو تر دې مخکې به تاسو ته ګولایاس چې د وخت په سټوډیو کې دی او تاسو د پنسل آواز اورئ چې دلته لګې د خپل خبرونه سره تازه کوي. خبر نه اور
سړی مشه لمړی دا خبرونه سره ټکی دا خبر پښتونخوا حکومت وايي په قبایلي ضلعو کې صنعتي مرکزونه جوړوي. دا پاکستان د بارونو چارو وزیر د قطر په سفر دوحا ته رسیدلی دی او په بنګلاديش کې په عام انتخاباتو کې د ووټ اچولو عمل روان دی. وزده خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د صنعتي او اقتصادي مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په خواني فاټا او پاټا یعنی نیمه قبایلي سیمو کې به د صنعتي او اقتصادي مرکزونو جوړولو سره د هغو علاقو معاشي حالات ښه شي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په غونډه کې د نوخار په رشقۍ کې د ماډل اقتصادي مرکز جوړولو ته د حتمي شکل ورکولو هدایت هم ورکړل شو. خو د پیښور د سوداګرو خونی یا چمبر اف کامرس په خواني مشر زاد چینواری پرون مشال لري ویل چې پر دې عمل هم پکار دی.
زبانی خبرو باندې او په بیان باندې دا سيزونه کیږي نه او نه د دې علاقې اقتصادي پرمختګ کې دی شي نه په دې کې انویسټر راتلی شي او نه په دې کې دا چاینا سی پیک والا چاینیز انویسټمنټ خو پرې د جزمون د قبایلو خلکو خپل انویسټمنټ چې دی د فاټانا بار دی.
خو صوبائی حکومت وايي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې به نوې قبایلي ضلعو ته هم برخه ملاويږي. دا خبر پښتونخوا حکومت وايي ماشومان سره د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي لپاره نوې قانون سازي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودې وي. دا خبر د خبر پښتونخوا د قانون صوبائی وزیر سلطان محمد خان پرون مشال اړیته وکړه. نوموړي ویل چې په هزاره ډیویژن او نوخار کې دوه ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې د اندېښنې وړ دي. بلخوا د ماشومان حقوقو لپاره کارکوونکو مشال اړیته ویلي چې د جنسي تیریو یوه وجه د حکومت لورې سمه قانون سازي نه کول دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د قطر په یو ورځنی سفر دوحا ته رسیدلی دی. نن د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی چې د بارونو چارو وزیر به د قطر له وزیر اعظم او مرستیال وزیر اعظم سره ګوري او د سیمهیزو چارو په ګډون به د افغانستان جوړجاړي بهیر په اړه خبرې کوي. په قطر کې طالبان غیر رسمي دفتر لري. قریشی د دسمبر په 14مه لومړی کابل او بیا پر هماغه ورځ تهران ته لاړ او هلته یې له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې وروسته دی د دسمبر په 15مه بیجینګ ته او د دسمبر په 16مه ماسکو کې خپل روسي سیال سره ولیدل. اسلام آباد وايي قریشی له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا صاحب نثار وايي اس خود نوټس یا سوموټ یې تل د خلکو د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره اخستي او دا د عدلي آئینی ذمہواری ده. د سپریم کورټ چیف جسټس میا صاحب نثار په لاهور کې یو غونډې ته پرون ویل چې له آئینی اختیاراتو تجاوز نه کوي.
جوډیشری کو په عین او قانون کې عدلیت ته د ولس د بنیادی حقوقو د ساتون کې ذمہواری ورکړل شوې ده. د عدلی کار هسپتالونو چلول نه دي خو کوسو کې پچرولو کې غفلت کوي. نو زه به پر ضد اقدام کوم ځکه چې ژوند کول د هر وګړي اولنی حق دی او زه به د دې دفاع کوم.
دا سپریم کورټ چیف جسټس دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی و چې عدلیه د مقدمو اوریدونو او فیصلو ورکولو پر ځای انتظامی چارو کې لاسوهنه کوي. پرون د پیښور د خبرارانو مرکز یعنی پریس کلب انتخاباتو شو چې سید بخاشا باچا د مشر په حیث وټاکل شو. په پیښور کې د مشال اړو خبریال وایي د خبرارانو مرکز په انتخاباتو کې شاوخوا څلور سوه خبرارانو رای وکارولې. د نتیجو تر مخه سید بخاشا په دریم بار د پریس کلب صدر وټاکل شو. نوی منتخب شوی صدر بخاشا مشال اړو ته ویل چې دا وخت رسنۍ سختو حالاتو سره مخامخ دي. د میډیا کارکوونکي وستل کیږي او د خبرارانو حقوقو دفاع لپاره به کار کوي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو راپورونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالی سیاسي مرسته او وسلې ورکړي دي. د امریکا د دفاع وزارت دا خبرې کانګرس ته په یو راپور کې کړي دي. تهران مخکې داسې تورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د بارونو چارو د وزارت وایي صبغت الله احمدي پرون مشال لوتي ویل چې کابل او تهران دوستانه تعلقات لري او د دې اړیکو لا پراختیا غوړه غنی. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. په بنگلاديش کې په عام انتخاباتو کې د رای اچونې عمل شروع شوی دی. د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه با په دریم بار په انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کولو هڅه کوي. په هغه هیواد کې ټول ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د اپوزیشن ګوند مشره په زندان کې دا تور پوری کوي چې پر ضد سیاسي مقاصدو لپاره مقدمه جوړ کړل شوې ده. اټکل کیږي چې شیخ حسینه ګوند عوامي لیگ به په نننۍ انتخاباتو کې د اپوزیشن مرکزی ګوند بنگلاديش نېشنلست پارټي ته ماتې ورکړي. د بنگلاديش نېشنلست ګوند د 2014 کال انتخاباتو بایکاټ کړی وو او د ګوند مشره سلور اویا کلنه خالده زیاد د فروری میاشت راهیسي د درغلیو په تور په جیل کې ده. د اپوزیشن ګوند پلویان په حکومت تور پوری کوي چې انتخاباتي کمپاین ته یې نه دی پریښي، خو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د مصر پولیس وایي څلوېښت وسلوال یې په بېلابېلو چاپو کې وژلي دي. د لاغې سودا چې په غذا کې احرام سره نږدې د جمعې په ورځ د سیلګرو پر بس برید کې څلور کسان وژل شول. د مصر د کورونو چارو وزارت پرون ویل په غذا او شمالي خار سینا کې د ترهګرو په دریو پټنځایونو بریدونو کې څلوېښت کسان وژلي. د مصر سرکاري ټلویزیون د کورونو چارو د وزارت په حواله ویلي ترهګرو پلان درلودو چې پر سرکاري ادارو د سیلانیانو پر سیمو امنیتي ځواکونو او کلیساګانو یو لړ بریدونه ترسره کړي. او اخري خبر و تاسو لپاره د کرکټ درکو. نن په میلبرن کې هند په دریم کرکټ ټیسټ میچ کې استرالیا ته په 120 رنزونو شکست ورکړ. د سلورو ټیسټ میچونو سیریز کې هند دوا او استرالیا یو میچ ګټلې دي. سلورم ټیسټ لوبه د جنوري په دریمه کېږي. بلخوا د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ دویم ټیسټ میچ به په کیپ ټاون کې د جنوري په دریمه کېږي. په لومړي ټیسټ میچ کې جنوبي افریقا پاکستان ته ماتې ورکړې وه. دا د مشال اړوند خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له ګلایا څخه اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی په دې اړه کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل ورو. د خیبر پختونخوا حکومت زړو قبایلي سیمو اقتصاد ښه کولو لپاره د صنعتي زونونو جوړولو فیصله کړې ده. پر ماشومانو د جنسي تیری د نوو پیښو پر اتک سره په خیبر پختونخوا کې د حقونو لپاره کارکوونکي یو کس مور پلار ته ځینې لارښوونې لري.
ماشومان په دې خبره باندې پوه کړی شي چې څوک تاسو له لاس دروړی شي، څوک نشي دروړی، ځان به څنګه بچکې، نه به څنګه وې، چاله به ځي چاله به نه ځي. دا ټولې خبرې ماشومانو سره کول ضروری دي.
د هغه ځوان د کورنۍ خبرې اوري چې یورپ ته په غیر قانوني لارو د تک په محل وجل شوی دی.
مولا یو ویل چې ته زه خو درومم، ویل چې لاس لکه روپۍ پې لګېږي او زه څم ایمو چې ماڅه دغله دوې پرچې پوتې وې کمپیوټر هغه و اپریټر و.
د سولې پر لور خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي د امن لپاره هلې ځلې به یې ټکنۍ نه شي.
پر دښمن غږ کوم چې تاسې یو خپلواک او پرمختللي افغانستان په لور زموږ اراده نه شي بدلولی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی وړمبی رپورټ ته بور شو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په دې صوبه کې شامل کړل شو قبایلي سیمو کې به صنعتي او اقتصادي مرکزونه جوړوي چې دا را زیاتې سیمې د ترقۍ په لور روان شي. خو سوداګرو بیا ویلی دی چې حکومت لخوا په نو د قبایلي ضلعو کې چې پخوا قبایلي سیمې وي یا فاټه ورته ویل کېده، د ټیکس چې کوم قوانین دي هغه سم نه دي. د دوی په وینا کې د قبایلي سیمو ترقي غوښتنه کېږي یا څوک غواړي چې هغې ته ترقي ورکړي، نو په کار د ټول سیستم بدل کړي او اقتصادي راکړې ورکړې دپاره او کاروبارونو دپاره هلته نورې لارې چارې هم وسنجول شي. منور شاه پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وای حکومت فیصله کړې ده چې په دې صوبه کې شامل کړل شو فاټا او پاټا کې د صنعتي او اقتصادي مرکزونو په جوړولو به د دغو سیمو پرمختګ یقیني کوي. نوموړي دا څرګندونه پرون په پیښور کې د اعلی پایې په یو غونډه کې وکړې او وی ویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به هم نوو شامل کړل شو قبایلي سیمو ته ورسیږي. د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان بیگا مشال ریډیو ته په دې حق له ویل حکومت د قبایلي ضلعو پرمختګ ته ژمن دی.
مونږ دې کې ډېر زیات سیریس یو چې اکنامیک اپورچونټیز چې کوم دي دا پیدا شي او په دې باندې ډېر سیریس دا داسې څه هوي خبره نه ده، خو سیریس هوم ورک پدې باندې شروع دي. سو سټپس داسې دي چې هغه اوس شارټ ټرم دي، امیډیټلی هغه مونږ کو لګیا یو. سو سټپس په هغه لانګ ټرم پروګرام وي ان شاء الله. دا پیکج دی او فارټا چې کومه بخوانه فارټا اوس په خیبر پښتونخوا ایسه ده، نو د هغې خلکو ته مونږ یقین دیانی ورکو چې د مرجر سره به د هغوی حالات چې کوم دي ان شاء الله
بلخوا د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د خونې پخوانی مشر زاهد شینواری وای تر څو چې حکومت په قبایلي ضلعو کې اقتصادي مراعات نوي عملي کړي دا ډول فیصلې ګټورې نشي کېدلې. نوموړي زیاته کړه
سو پورې چې هغه سټرکچر چې کوم د ټیکسونو دی هغه صحیح عملي تور باندې نافذ نشي، نو زبانی خبرو باندې او په بیان باندې دا چیزونه کیږي نه، او نه د دې علاقې اقتصادي پرمختګ کېدای شي، نه په دې کې انویسټر راتلی شي، او نه په دې کې د چاینا سی پیک والا چاینیز انویسټمنټ خو پرېږده چې زموږ د قبایلو خلکو خپل انویسټمنټ چې دی د فاټانه بار دی. زه په خپله قبایل یم، زما انویسټمنټ هم د انډسټري چې ده په سیټل ایریا کې ده. نو ډېر اندازه دا لګي چې په موجوده حالاتو کې په موجوده چې کوم ریسټریکشنو نظام دی د حکومتي نظام دی پدې کې د فاټا د اقتصادي صنعتي ترقی ممکن نه ده.
وزیر اعلی محمود خان پرونی غونډه ته وویل حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د افغانستان لالارې د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته په غزولو هم غور کوي چې په نتیجه کې به یې د سیمه اقتصادي پرمختګ وکړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو د خبرونه نن له مشال ریډیو اوریدل شي هله چې را سره اوس یو د ټوله غړې را سره په شریکه واوري. د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي لپاره نوی قانون سازي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودي. حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته دا خبره لاغې وروسته کړي چې د جمعې پورز یوه بل ماشومه د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. د ماشومانو حقونو مبارزین وایي چې حکومت دی دوار د مخه چې کوم قوانین دی هغه هم عملي کی او په دې اړه د قانونونه نور سخت کی. دوی دا هم وایي چې مور پلار ته پکار دی چې د خپل ماشومانو سره په دې اړه خبرې وکړي او لازمه لارښوونه ورته وکړي. په حق لای نور تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وای په صوبه کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو ته په کتو یو نوی قانون ساسي کوي. نوموړي د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د ماشومانو خوندیتوب یقیني کول غواړي.
د نمک کې کتاب ستیر چې په مردان کې دا سه واقع شه او هغه خو بیا پولیس چې کوم هغه کې خپل انویسټیګیشن وکړو او هغه بیا هم نیولو. دا چې اوس کم کې یو هزار ډیویژن کې کم شوی دی، هغه نه علاوه چې د نوبل اوس د نوخار نه کم رپورټ شوی دی. دا ډېر د تشویش خبره خو ده. هغه خو په خپل ځای باندې ده، موږ په افسوس هم کوم مزاحمت هم کوو، چونکې موږ دې وخت حکومت کې نه، دا زموږ ذمہواري ده چې موږ داسې سټپس وایلو چې دا قسمه اقدامات واغشتي شي چې هغه کې دا قسمه جرمونه بیا نه شي نه کی او خدای مکه راځي چې کیږي چې هغه ته بیا سخت سزا ملاويږي. نو موږ لګیا یو دې باندې، موږ اسمبلی کې پرون خبرې کړې او موږ نوې قانون سازي وروړو چې سپیشلی دا قسمه چې دا ډېر درندګي سره چې دا کم قسمه دا جرمونه کی هغه باندې موږ خپل هوم ورک شروع کړی چې هغه کې به ډېر زیات سخت سزاګانې باندې او
دا به داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو مبارزانو د دسمبر په 18 په نوخار ضلع کې له یوې ماشومې سره د جنسي تیری پیښه غندلې ده. د نوخار د پولیسو یو مشر ویلي چې دا تکلنې مناهل مړې یې له مقبرې سره نږدې په خشکي سړک موندلې او د هغې په بدن د تشدد نښې ښایي چې ورسره جنسي زیاتې شوې دی. د ماشومانو حقونو مبارز امتیاز احمد وایي د وروستیو کې په خبر پښتونخوا کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتې پیښو زیاتېدو یو لامل د حکومت لخوا سمه قانون سازي نه کول دي.
تاسو ګورئ نو چایلډ پروټیکشن او بیا سپیسیفیکلی په چایلډ سیکشوال ابیوز باندې موږ سره لا موجوده نشته دی وخت په ملک کې. نو دا یو کمزوري ده چې خلکو ته معلومه ده چې نن پورې چې خلاف سالید اکشن نه دی اخیستلی شوی. د پولیس ته نه ده پته چې موږ چایلډ سیکشوال ابیوز کې څوک موږ ته کیس مخامخ راشي، موږ به هغه په څه کې چارج کوو. نو الته دویم فیکٹر پکې دا راشي چې پولیټیکل انوالومنت راشي چې کم یو ابیوز راشي نو هغه ابیوزر د پاراستنا سره سفارش موجود دی چې پولیس بیا دا کمزوري سایت ته نه ځي هغه چې کم ظاهره چې کم طاقتور کس وي د هغه طرف ته لاړ شي نو هغه وکټم ته سپورټ نه ملاویږي نو ځکه چې یو کس له تاسو سزا ورکې نو لس به نور ویریږي نو دې وخت کې خبر الټه ده چې یو کس هم سزا پراپر نه ملاویږي نو هغه لس نور انکاري شي.
پاکستانی رسنیو د دسمبر په 19مه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن چارواکو په حواله ویلي چې د 2011 کال د مینا تر 2011 دسمبر پورې ورسره د جنسي تیریو 222 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې تر ټولو زیاتې په ایبټ آباد کې دي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې حقیقي شمېرې تر دې زیاتې دي ځکه چې اکثره پلرونه د شرم له وجې د جنسي تیریو پیښې نه رپورټ کوي. د ماشومان حقونو یو بل مبارز ارشد محمود وای پکار ده چې د ماشومان سره د جنسي تیریو په اړه په سکولونو کې د پوهاوي پروګرامونه پیل شي او باید د پلرونو ټولنې او د اړوند ادارو ترمنځ د لړکی همکاري زیاته کړل شي.
ماشومان په دې خبره باندې پوه کړی شي چې څوک تاسو له لاس ضروري شي څوک نشي ضروري ځان به څنګه بچکی نه به څنګه وي چاله به ځي چاله به نه ځي دا ټولې خبرې ماشومانو سره کول ضروري دي. دویم نمبر باندې بیا مور پلار چاپیرچل مشره د دې ټول هم یو کردار دی څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي په چا کې ورته داسې صدغه ښکاري هغه به څنګه رپورټ کوي. د ماشومانو د تحفظ چې کوم ادارې دي پولیس ایجوکیشن ډپارټمنټ د دې په خپلو کې رابطې او داسې خلک چې هغه په داسې معاملاتو کې مخکې ملوث پاتې شوي وي د هغې باندې نظر ساتل د هغې لسټونه جوړول دا ټایپ خبرې چې کوم دي نو دا هم ډېرې ضروري دي د چا چې په دې کې رول دی د ماشومانو په تحفظ کې د هغې تربیت دا درېم
د ماشومان حقونو لپاره کارکونکې ادارې ساحل په یو رپورټ کې ویلي چې تیر کال په پاکستان کې له ماشومان سره د جنسي زیاتې 3,415 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې 109 ماشومان له جنسي زیاتې وروسته وژل شوي دي.
په اونیزه خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته اغوږی. د خبر قبیلی ضلع څخه یو ځوان په دې وروستیو کې ایران ته تللی و. دغه په اړه درته درورو. د پښتنو له سیمو ډېر ځوانان کوشش کوي چې یورپ ته لاړ شي. دوی کې اکثره په غیر قانوني ډول د ایران له لارې ترکیې او بیا یورپ ته د رسیدو هڅه کوي. دا لارې سختې دي، په ځنګلونو او سمندرونو کې سفر وي او ډېر خلک پر لاره مړه هم شي. د خیبر شیرعالم افریدی هم همدغسې یو کس دی چې په دې وروستیو کې د یورپ په تکل وتې و خو پر لاره د نامعلومو کسانو په لاس ووژل شو. شیرعالم تعلیم کړی و خو بیا یې هم انساني قاچاقبرانو یا سمګلرانو ته بهر ته د تګ لپاره پیسې ورکړې، خو نه یوازې د ارمان یې پوره نه شو بلکې په دې لاره کې ژوند هم وبایله. په اړه د فرهاد شینواری رپورټر.
د خیبر قبایلی ضلع باډې سره تعلق لرونکي 28 کلن شیرعالم افریدی په غیر قانوني توګه یورپ ته د تګ هڅه وکړه خو په ایران کې نامعلومه کسانو لخوا ووژل شو. د نوموړي کورنۍ د پېښور په کلیواله سیمه پشتخاره ولی آباد کې ژوند کوي. د وژل شوي شیرعالم افریدی کورنۍ وایي چې 26 میاشتې وړاندې په دې هیله د خپل کور ووت چې یورپ ته به ورسی، خو په کال 2010 مارچ میاشت کې دوی سره رابطه کټ شو. د شیرعالم مشر ورور ګلدار اپریدی مشال ریډیو ته وای اوس 15 ورځې وړاندې ورته د ایران نه اطلاع ورکړل شو چې نوموړی وفات شوی.
زه بیګا شپې په یوانیمه بجا باندې رسیدلم، 15 ورځې مې په هغه کې تیرې کړلې په ایران کې. په دغه هیڅ رابطه نه کېدله و، یو غلطه پاته و، پولیس ولا لا ملو شو شوی وو او مې پولیس والا نه دا ګیلار پاکستان نه اول دا ګیلار چې ټول ویل خبر نه درکوي او بیا بیسیلا او بیا د یو نه دا ګیلار چې ټول سلاکاس مې لوشلو تو سی ویل مله خبر نه راکول مې خو به دا خپل خوره کې خخ کړه وای دا کوغزونه مې چې کله روخستل د پاسپورتونه منه سره اول ما وته وګل مې چې دا کم پاسپورتونه دي د زوړم مور پلار لا چې دغه د زړه تسلی وشي چې دا لک واپس شوی دی او اطمینان پیدا شي دا سه ډیر کسون پروتری او خخیږي او کور ولا لای پته نه لګیږي
او ایران کې وژل شوی شیر عالم فردی درې زامن یعنی اتکلن سمیع الله ورپسې سیف الله ثنا الله او یو ماشوم جینۍ او کور ودان پرې خودل د شیر عالم فردی پلار بنارس خان فردی وای چې ما ډیر منه کړ چې په دې لار باندې یورپ ته مزه خو انساني سمګلرانو دوکا کړ
مولا یو ول چې ته زه خو درومم مولا چې بچیا بل ته دنه بل مشر دوا ویل چې لاس لک روپې په لګيږي او عزت سم مولا چې مات ایمو چې ما څه ما نه مکو اغلا مې د به وزا وکړلا او ویره لوړلو او دغلا مې چې ما څه د بس د خلکو در د کا کړای و چې بس تب کام یو شه او سره دې یو خبره ز بل کول غوړم دغلا دوی پرشه پوتي کمپیوټر واغه و اپریټر و د بینکونه بزنس ویلا یو دوی پرچې سره لا پته نور ځکه نه دا نو مو ویلا چې ته دره خوري وکړه دا کړی خوري مې ویلا عباس کاوه او بیا یې ونه منه ولا نه چې دغه څه دم پیچا ولای ارجنټانو ځوانان لای چې خدای نه ویری ګو دا دال یار ماسته مولا کډرمه کني تر کالو شک نه ول خپل ملک غریبی کاوه کاسب زدا کو بیا یغه مطابق مزدری کا بالکل ما پې دوکا کېګو
د شیر عالم د کورنۍ یو مشر افضل خان اپریدی وای
دا ویل چې وساتې مون شو ته مون شو کله حکومت هم خصان در دی وسره کې دا شي چې دغه سره موش
د انساني سمګلینګ د سار او مخنیوي ادارې وای چې د پاکستان نه هر کال ګڼ شمیر ځوانان د غربت لوجې روزګار لپاره یورپ ته په غیر قانوني توګه د ایران لاري ترکی او بیا د کشته په ذریعہ یونان ته وړي خو اوس زیاتره ملکونو په خپل پولو باندې سخت انتظامات کړي چې لوجې دغه ځوانان نیول کیږي او یا هم په ناسمو لارو او په سمندرونو کې د حادثو ښکار شي فرهاد شینواره مشال ریډیو په خبر
د سولې پر لور
ټول تخپل فلاو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویل دی چې د چکم از خود نوټسونه یا سوموټو اخلي دا غي وجدای چې د غوړی چې د هغه خلکو خلاف قانوني کاروي وشي چې کم کسان صحیح کار نه کوي خو بل خواته په همدې باندې اپوزیشن ګوندونه او سیاستوال نیوکې کوي او وایي چې چیف جسټس باید د خپل عدلي سره کار ولري ځکه چې لا هم ډېر زیات کیسونه په عدالتونو کې همداسې پاتې دي او فیصلې نه کیږي حکومت په کارونو کې د کار نه لري پاره د منور شاه رپورټ اورو
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار وایي عدلیه د هیواد د وګړو د بنیادی حقونو ساتونکې ده او چې څوک یې له پامه غورځوي نو د عدلیه ذمواري ده چې مداخلت وکړي نوموړي تیره ورځ په لاهور کې یوې غونډې ته خپل وینا کې سوموټو یا از خود نوټس ته په اشاره سره وویل آیا په دې لړ کې د آئین خلاف ورزي شوې ده
جوډیشری کو ګارډین اف دی فنډامنٹل رائټس اف دی پیپل اف پاکستان بنایا یې قانون او آئین مې لیکل
په آئین او قانون کې عدلیت ته د ولس د بنیادی حقونو د ساتونکو ذمہواری ورکړل شوې ده د عدلی کار هسپتالونو چلول نه دي خو کوسو کې پچرولو کې غفلت کوي نو زه به پر ضد اقدام کوم ځکه چې ژوند کول د هر وګړي اولنی حق دی او زه به د دې دفاع کوم د بنیادی حقونو د ساتونکو په حیث کما په هسپتالونو کې د ډاکټرانو داروګانو او نور ضروری سامان د پوره کولو امر کړي نو آیا په دې کې ما له خپلو آئینی اختیاراتو نه تجاوز کړی دی
بلخوا د قانوني چارو پوهان وای په عدلیه کې هم ډېرې نیمګړتیاوې دي په کار ده چې چیف جسټس اول هغې ته توجه ورکړي د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن یو مشر ایډوکیټ منیر خان کاکړ وای په انتظامی معاملاتو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس مداخلت غیر آئینی ګام نه دی. خدا محال په لکونو خلک د انصاف په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ دي، هغوی ته به انصاف څوک ورکوي؟
چې دې کوم ادارې باندې سوال کوي چې ورو ادارې ناکامه دي، خو دغه سوال موږم کو چې موږ عدالتي سیستم چې دی ناکامه دی، نو عدالتي سیستم موجود و دوی راولیار شو آرمی کورس یې جوړ کړل، هغه آرمی کورس کومې فیصلې کولې، دغه عدالتونه تله نشو کړنو. که چیرې دا رنګه سوال شي چې هغه سیستم ناکامه نو د څه عدالت خو ناکامه دی، دا عدالتي نظام هم ناکام و او د شرکتګردانو ته ملکي کورس سزا ورکوي، نو د دې سوال مطلب نه دی. الخ یې دخه نه دی، حل یې دخه دی چې ورو خبره کوم اهل اداره به په خپل ډومین کې خپل کار کوي، هغه ادارې کې چې دی چیک اینډ بیلنس پي د چیک اینډ بیلنس سره خبر کوم اکراس د بورډ حساب وي.
د یادونه دا چې د دسمبر په 20مه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د تلین په اړه غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وویل معزز عدالتونه د جمهوری عمل پر ضد استعمالول کیږي، خو د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت وایي د هیواد عدالتونه خپلواک دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه لارو زموږ خبرونه ته لاسرسی پیدا کوئ شئ، ټویټر، فیسبوک او همدارس د مشال ریډیو ویب سایټ mashalradio.com. په دې ټول باندې زموږ خبرونه تاسو په بیلابیلو شکلونو کې اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ. اوس بیرته یو رپورټ سره ګرځو. د پېښور پریس کلب پرون ټاکنې شوې دي. پېښور پریس کلب ټاکنې په داسې محال کې وشولې او په داسې وخت کې د پېښور د خبریالانو مشر وټاکل شو چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په مطبوعاتو باندې ځینې فشارونه راغلي دي. په دې کې دغه فشارونه هم دي چې ډېرو ادارو خپل کارکوونکي له کاره ایستلي دي او ځینې په امنیتي ادارو باندې نیوکې کوي چې د خلکو د چوپ کولو، خصوصا د خبریالانو د غلي کولو لپاره دوی لګیا دي کار کوي، خو هغوی دا خبرې نه مني. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
نن سهار په پېښور کې د خبریالانو مرکز یا پېښور پریس کلب کې د خالی پورس شوې د صدارتي کلنې ټاکنو نتیجې وتلې دي چې د الیکشن کمیټې د باقاعده نتیجو اعلان تر مخه سید بخار شاه بچا په 1.5 ووټونو د راتلونکي کال 2019 لپاره د پېښور پریس کلب صدر وټاکل شو. بخار شاه بچا د خپل منشور په حق لباندې مشال لیډو ته وویل چې موجوده وخت کې په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې خبریالانو ته یو شمېر ستونزې رامخې ته دي او د هوارو لپاره به حل ځلې کوي.
زمونږ د دفترونو خلک استری شوي دي، زمونږ بس لیکيږي نور د چینلونو او د اخباراتو نه، او د غینې علاوه زمونږ د دفتر څه څنګه پته ده، میډیا د ورکر د طرفانو د نور څه مراتو ډېر په دولت دی. زمونږ په دوه درې مهازه باندې موږ ته کار پروت دی. زمونږ هم د کلب حالت تصوري ده چې کلب کې موږ څنګه کوو، مخکې موږ دوه کاله چې مخکې مو تیرو زمونږ ویلفیئر او د دې جرنالیسټیک او د ټولو اړخونو باندې کار کوو، نو هغه زموږ اعلان دی او هم کړی دی هغه به کوو.
دا صدارت څوکې باندې مقابله کوونکې یو بل امیدوار عارف یوسف زیوای
ټولی دنیا واحد پریس کلب دی چې کم باندې خود کوش حمله شوې ده. په هغه حالاتو کې موږ د پېښور پریس کلب انتخابات نو درولي، نو یو جمهوري عمل دی نن ممبران تاسو ګوري جوش و خروش ته راغلي دي، خپل ډونه چي سلور پینل دي. زه د خپل طرف نه صدارت امیدوار یم، نور امیدواران موجود دي، نو تاسو دا جمهوري عمل ګوري د خیر سره ډېر خیر خیر سره روان دي او ډېر ښه طریقې سره روان دي.
په دغه غل کې د ځوانانو نمائندګي کوونکی عرفان موسازه چې هم د صدارت څوکۍ ته ولاړ وو وایي چې باید دا مشران د نوې دور سره سم د خبریالانو تربیت وکړي.
کم یانګ ځوانان دی لپاره مختلف ټریننګ ضرورت دی. کم چې زموږ سینیئرز دي هغه مطلب سبینګ کې یا ایډیټینګ کې یو خوري، او ډیجیټل دور دی د لپاره ځوانانو ته مشکلات دي. سب ایډیټران ته چې کم دی هغه چې کم وخت دی هغه نه ډیر زیات زموږ پر سکرب شاته پاتې دي.
دا په مړه ده چې سید بخار شاه بچا په دریم ځل باندې د پېښور پریس کلب صدر وټاکل شو. دغه مشرانو تر مخه په لومړي ځل داسې شوي دي چې د پریس کلب دغه ټاکنو کې په ګڼ شمیر کې خبر اعلان وټونو اچولو له راغلی وو او پیښور پریس کلب کې دا وخت د 1400 نه زیات داسې خبر اعلان دي چې د ووټ اچولو حق لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
اور ایدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګی لسنیم بجې شوې ل ګلایس خبرونو لنډی زورو. دا خبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د صنعتي او اقتصادي مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. پرون د خبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتر خبر شوی بانک ویل شوی چې په پخوانی فاټا او پاټا یعنی نیمو قبایلی سیمو کې به د صنعتي او اقتصادي مرکزونو جوړولو سره د هغه علاقو معاشي حالت ښه شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي ماشومانو سره د جنسي تیري او پیښو د مخنیوي لپاره نوی قانون سازي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودې وي. دا خبره د خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان پرون مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قطر په یو ورځني سفر دوحه ته رسیدلی دی. نن د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړې چې د بارونو چارو وزیر به د قطر له وزیر اعظم او نور لوړ پور چارواکو سره ګوري او د سمیز چارو په ګډون د افغانستان جوړجاړي بهیر په اړه خبرې کوي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار وایي چې اسخود نوټس یا سو موټو یې تل د خلکو د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره اخستې او دا د عدلي آئینی ذمہواری ده. نوموړي دا خبر پرون په لاهور کې یوې غونډې ته کړې. پرون د پیښور د خبرانو مرکز پریس کلب انتخاباتو شو چې سید بخار شاه باچا د مشر په حیث وټاکل شو. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه ثابت کړي. دا خبره د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي سیف غت الله احمدی پرون مشال لري ته کړي. په بنگلاديش کې په عام انتخاباتو کې د رای اچونې عمل روان دی. د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا با په دریم وار په انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي خو د اپوزیشن او ګوند مشره په زندان کې ده. او د مصر پولیس وایي سلویخ مشکوک وسله وال یې په بیلابیلو چاپو کې وژلي دي. دا لاغیر سوده چې په غذا کې احرامو سره نږدې د جمعې په ورځ د سیلګرو پر بس برید کې څلور کسان وژل شول چې درې پکې بهرنیان وو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی لګولایس خمد خبرونه لنډیز واورید او اوس هم د وادي سره سم تاسو اورولیونی ز خبرونه درورو چې بوروال کاکړي جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په سویډن کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن کیږي او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن حالات څنګه ارزوي. د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. سویډن په شمالي اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې د رګبي له پلوه د اروپا یو له لوی هیوادونو دی، خو یوازې له دوو هیوادونو سره پولې لري. په لویدیز کې له ناروې او په شمال ختیز کې له فنلند سره لګیدلی دی. دا هیواد له پاتې نورو خواو له ګلف آف بوتانیا، بالټیک او شمالي بحیرې سره ساحلونه لري. د سویډن پلازمینا سټاکولم نومیږي او تر هغه وروسته یې په لویو ښارونو کې ګوتنبرګ، مالمو او داسې نور دی. د ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو له مخې د سویډن آبادی دا وخت څه کم 10 میلیونه ته رسیږي. د پیو سیډنیز مرکز معلومات ښیي چې په سویډن کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي، خو تر ټولو زیات شمیر پکې د عیسویانو دی چې د هیواد د ټولې آبادی 85% جوړوي. په سویډن کې مسلمانان د هیواد څخه کم 10 میلیون آبادی تقریبا 15% جوړیږي. په سویډن کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه افغانان هم په لوی شمیر آباد دي. د دوی لوی برخه په مرکز ټاکولم، ګوتنبرګ او مالمو کې ژوند کوي، کوم چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښارونه دي. په نړۍ او په ځنګړې توګه په غیر اسلامي هیوادونو کې پر اسلامي مرکزونو نظر لرونکو اداره سلاتومیټک د معلوماتو لمخې په سویډن کې 14 لوی مشهور او سبڅوي اسلامي مرکزونه دي چې په مجموعي توګه په زرګونه کسان د عبادت لپاره ورځي. په سویډن کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو پرتله پښتانه افغانان ډیر آباد دي. حسین دیندار هم له دوی څخه یو دی او له تیرو 40 کالو راهیسې په دې هیواد کې نه یوازې ژوند کوي، بلکې هلته د یو اسلامي ټولنې استازیتوب هم کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي:
سویدن کې نیک مرغه مسلمانان عام او تام ازادي لري. هیڅ نوع قیدتونه نشته، هیڅ نوع ممانعتونه نشته. د ټولو ادیانو خلک چې دي د خپلو ادیانو ازادي لري، البته د قانون په چوکاټ کې، یعنی قانون ورته هیڅ نوع موانع نه ده وضع کړی. خو دا چې بعضې مواردو کې موږ په جره سره د مسجد په طریقه د اذان اجازه نه لرو، هغه په دې معنی چې د دې ټولنه ده اسلامي ټولنه نه ده، او داخل د مسجد کې لاسپیکرو د اذان اجازه لرو، یو دغه یوازې یوه موانع ده چې مسجدونه په جره حق نه لري، او بعضې مسجدونه دي چې هغوی دا تقاضا کړې او دغه اجازه یې ترلاسه کړې.
دوی وایي کله هم داسې نه دي سوي چې یو سویډنی دی د دوی په وړاندې او یا د ده د معلوماتو له مخې د کومبل مسلمان په وړاندې د هغه دین او کلتور ته سپکاوی کړی.
قانون دلته د مدني قانون ډېر تحکم ده او قدرت کې ده. که څوک زړه کې څه ولري په ظاهره درته نشي ښکاره کولی، ځکه د مدني قانون ویره ورسره یي. د پولیس ته چې هغه معرفي کړي، هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه تحقیق کېږي، نو هېڅکله هم داسې نه دي سوي چې په مستقیم شکل سره چې زه پیسه د مادې دین یا د مادې ګیرې یا د مادې خپله شخصیت د مذهبي شخصیت سپکاوی سوي. البته د ما یوازې ما نه دی، ټولو مسلمانانو. او دا چې غیر مستقیم څوک درته مشکلات جوړوي او ته پرې کوم ثبوت نه لرې، هغه طبعا ډېر پېښ شوي، د شخص ماته هم پېښ شوي.
حسین دیندار وایي تر ټولو لویه خوشحالي په مالمو کې د لوی جماعت جوړېدو چې په وړاندې هیڅ بندیز نه و.
موږ د دې ضرورت نه لرو او د دې لیوال هم نه یو چې د چا نه په حساب د څه یو ښه خبره واورو. موږ خپله دلته د مختلفو وطنو مهاجر یو، د فلسطین، د سومالیا، د عراق، د سوریې، د زړې یوګوسلاویا، خپله موږ افغانان، دا یو موږ یو اسلامي ټولنه درو چې زه خپله د افغانانو د ټولنې نمایندګي کوم. نو زه په خپل دې د استازیتوب د افغانانو چې زه کله هلته کښېنم، دا نورو ورونو سره موږ داسې یو د خوشحالۍ فضا لرو، د یو اتحاد فضا لرو په خپل منځ کې، چې د افغانستان د نورو خلکو داسې وړو غټو خبرو ته کوم ارزښت هم نه ورکوو.
په دې جومات کې امامت کوونکی کاری تاج محمد په سویډن کې د مذهبي ازادۍ په اړه راته وویل چې که څه هم سویډن غیر مسلم هیواد دی، خو بیا هم پکې ورته پراخه مذهبي ازادي ورکړل شوې ده.
ازادی خو تر حد نه تر ډیر حد پورې شته، الحمدلله. د اسلامي د لحاظه ډیره ښه جامعه ده. لس کاله مو چې اتحادیه هم الحمدلله لرو، جمعتونه هم شته، موږ پرې اړه لري، ټول افغانانو پرې اړه لري چې څومره دوی کولی شي.
کاری تاج محمد وویل هلته یا مذهب ته دومره احترام کیږي چې که دوی خپلو اولادونو ته د مذهبي زده کړو ورکول وغواړي، نو د حکومت لخوا ورسره مرسته کیږي.
دغه دلته چې کوم خاص کر حکومت دی، دغه طرفه موږ ته ډیره ازادي ده، بلکې تر ده حده پورې هم ده که موږ وړو بچیانو ته خپل اولادو ته درسونه شروع کړو، دوی موږ سره کومک کوي، باوجود چې موږ قرآن ور وښیو، اسلامي شیان ور وښیو، اقتصادي کومک هم دوی کوي. نو الحمدلله ازادي بخي ډیره ده، د فکری د لحاظه، د نظر د لحاظه، اسلامیت وي که انسانیت وي که نور شیانو په نظر وي، الحمدلله ازادي ډیره ده.
له نوموړي مې وپوښتل چې آیا کله د مذهب پر اساس ورسره توپیري چلند سوی او کنه؟ نو هغه وویل
نه، نه داسې شی نظر ته نه ده راغلی، نه داسې شی سره مخامخ شوي یو. نو دی افراد او اشخاص بعضې وخت کې داسې کارونه وشي مشخص، دلته الحمدلله داسې خاص کر داسې پیښې نه دي شوي چې موږ ته ازار رسېدلی وي، د اسلام د لحاظه وي یا مثال د اخلاق د لحاظه وي، نه الحمدلله داسې ورته سره نه یو مخامخ شوي.
کاری تاج محمد وایي لکه څنګه چې د سویډنیانو چلن مهم دی، همداسې دې ته هم کتل پکار دی چې زموږ، یعنی هلته د میشتو مسلمانانو، سلوک څنګه دی.
خبره دغه ځای کې د عامه ټولنه ټولنه د ټولنه جوړیږي. زه یم یو ځای نه راغلی یم، بل د یو ځای نه راغلی دی، بل د خو په دا جامعه کې و زندگی کوو. دا جامعه دومره ښه دی که درته ووایم چې جامعه یې موږ په لاس کې دی، دغه یې موږ په لاس کې دی، دغه شی دغه اوس ما پورې اړه لري چې زه په جامعه کې زه جامعه ته څه شی کوم. بعضې وخت ډېر وخت نظریات دغسې وي چې د جامعه نه ډېر وخت ګیله کړو، حالانکه که ساده فکر وکړو زه هم د جامعه یو فرد یم، ته هم د جامعه یو فرد یې، بل هم د جامعه یو فرد دی. غیر مسلمانه چې د کومه جامعه کې چې موږ اوسېږو ډېر امکانات شته. الحمدلله نظریات د اسلام په باره کې بیخي ډېر څه دي، اخلاقیاتو په باره کې الحمدلله ډېر څه دي. نو اوس موږ دی موږ څه کوو د موږ پورې اړه اوس لري.
ولایت خان هم یو پښتون ځوان دی چې له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي. دی د خپلې تجربې پر اساس په دې هیواد کې مذهبي ازادي داسې ارزوي.
سویډن کې مذهبي ازادي تر څو ما د ډېر اسلامي ملکونو نه بندلته ډېرې په دې حساب چې په هره کوڅه کې په هر ځای کې جماعت شته، خلک کولی شي جماعت آباد کې باید کې راونیسي او بیا د جماعت عمر کې جماعت جوړ کړي، لمونځونه کولی شي، عبادتونه کولی شي، په ستره کې د اختر لمونځونه په عمومي پارکونو کې یعنی ځایونه ورته نیسي، په عمومي پارکونو کې چې په سلهاوو خلک راځي هغه اده کولی شي، او هر رقم مذهبي ازادي چې دلته وغواړي هغه شته.
ولایت خان وای کله هم د مذهب پر اساس داسې څه نه دي ورسره سوي چې پر د بد لګېدلې وي.
تر اوسه پر خلا کر نظر سره مخامخ یم او فکر نه کوم نور د څوک سره مخامخ شي په کارا ډول. نور زنده سه پیښې کېدی شي چې مسلمانانو یا مهاجرو چې راغلي دلته داس کار نه کړي وي چې هغه د دوی د قانون خلاف وي یا داسې شوي وي، خلک په زړه کې تکرکه ورته پیدا شوي وي. خو هغه احساس هم دغه دی چې د مهاجر چې راغلي دي مثلا غلا کې کېلي یا په قتل کې کېل شوي یا داس کار نه کړي چې د دوی قانون یې نقص کړی، خامخا خو براله چا سره داسې تر اوسه پورې نه زه شاید یم او نه ما سره خپله شوي او نه ما اورېدلي دي چې د مذهب د نگاه نه چا سره توپیري چلند شوی دی یا کې.
نموړي وویل چې بدی خاطرې نه لري خو خوږې خاطرې خورا ډېرې دي چې یو پکې داسې بیانوي.
دلته د ژمي موسم کې د لمونځونه ډېر کم وخت دی، پرلې مثلا درې وخت لمونځونه چې دي، د ماسپښین، مازدیګر او ماښام، دا ټول په دوه ساعتونو کې کې درې ساعتونو کې دولس نه نیولې تر درې نیم بجو پورې دا درې وړه لمونځونه یم پیاز وخت تقریبا راځي. نو کله کله ماښام لمونځ ته سړی جمعه ته رسېدګي نه شي کړی، نو ما خپله داسې شوي دي چې په شوپ سنټر کې چې دا خلک سودا کوي که نه، په دغه ځای کې ما ځان دپاره لمونځ دپاره ځای انتخاب کړی چې دلته راځه لمونځ وکړه. نو ما چې کله لمونځ باندې ولاړې، ما ډېر کسان راغلي چې غواړي مخامخ تېر شي چې زه دلته یم په لمانځه باندې ولاړ یم، بېرته لاره چپ کړې ده، ما ته شا تېر شوي دي، پوه شوي دي چې دا عبادت باندې اخته دی، کېدای شي دوی تر مخه تېر شم هغې. نو دا ما ته ډېره جالبه وه، کېدای شي په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په نورو اسلامي ملکو کې کسان د تا د لمانځه تر مخ تېر شي خو دوی دا درناوی وکړه او په څنګ تېر شو.
ګل امیر 15 کال وړاندې سویډن ته راغلی او هلته ژوند او کار کوي. له دې مې وپوښتل چې خپل مذهبي مراسم څنګه ترسره کوي. نو د وویل
نو څنګه چې په وطن کې کېږي هغه سي دلته موسو خندل زیادت ته موږ مسجدونه لرو، یو نه زیات اندازه مسجدونه لرو، او یو رقم لوکال ورته وایي دلته موږ وطن کې مینه خانه رقم یو ځایونه لرو، هغه ته لنډوالان کینو کله چې غټه پتی یې هغه په مسجد کې کوو که وطن کې څوک مفت شوی هغه چا چې کور هغې کور ته ورځو هلته کور پته ورته کوو. نو څنګه چې وطن کې رسم رواجونه دي همدغسې دلته کوو، که څه هم مثلا په زیات تعداد نه وي دلته موږ اوسېږو که نه، خو بیا هم چې څنګه د وطن کې کلتور او رسم رواجونه کېږي هغه دلته موږ کوو. خو زه خپله دلته کار کوم، د یو بر شرکت کې دلته خپل لمونځ کوم، هېڅوک ماته څه نشته حق نه لري چې ماته ووایي چې ولې لمونځ کوي.
ګل امیر د سویډن د حکومت او ولس لخوا نور مذهبونو ته د مذهبي ازادي او زغم په اړه وای.
سویډن یوازینی هیواد دی چې د اروپا په سطح فکر کوم چې دلته زما د کور 200 متر کې جامع جماعت دی، درې منزله جامع جماعت دی. سویډن یوازینی هیواد دی چې په دې کې د جمعې په ورځ فکر کې اذان کوي، او له فکر کې اذان کوي د جمعې په ورځ، او په زیاته اندازه خلک راځي دلته اسلامی کو دغه شته ولې تونو نشته، او دلته اسلامي مکتب نشته د معلومات لري. ما بیا په خارونو بیا فرق لري، یو تعداد خارونه چې بیا د مسلمانان زیات دي، افغانان زیات دي، هغه کې بیا ډیر هغه دي، پرمختګ زیات دی مسلمانانو لپاره او ارته اصول.
ګلامیر وایي لکه څنګه چې په افغانستان او پاکستان غوندې هیوادونو کې خلک له قانون څخه سرغړونه کوي، هغه دلته نسی کولای.
اصول دی، اصول نه مخنه مسالې نشي کولای چې هغه اصول مسالې سرغړونه وي، چې څنګه چې وطن کې خلک سرغړونه کوي هغه راګند دلته نشي کولای. نور پابندی نشته، داسې خاص پابندی نشته چې موږ وایو چې ولې تا
سویډن هم یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې کله ناکله داسې ناوړې پیښې پکې رامنځته شوې دي چې د مسلمان هیوادونو وګړي پکې شکیل وو. ګلامیر وایي که څه هم داسې پیښو دوی ته مشکلات نه دي جوړ کړي، خو بیا هم دوی په دې خپه کیږي چې د یو کس له وجې ټول مسلمانانو ته بدنامي جوړه شي.
مشکلات نه دي جوړ، خو سړی هغه کیږي چې ولې داسې سړی ورته زوریږي. موږ ته څه مشکل نه جوړ کړی، خو سړی زوریږي چې ولې داسې وشي. مثلا یو کار، یو نفر کتار وکړي، هغه د ټول مسلمانانو رنګ بدلېږي. موږ ته داسې کارونه ونه کړو لکه دلته چې موږ اوسېږو، نو یو ورځ به ژوند کوو، نو یو میاشت ژوند کوو. مثلاً دلته اوسېږي باید هغه قانون ته باید احترام ولري، خلکو ته، خلک ته احترام لري، تا باید احترام ورته ولري، احترام متقابله باید سړی ولري. داسې نه چې
کاری تاج محمد وویل د خپل وطن او اروپا دواړو ټولنې لیدلې، خو د اروپا پرتله د افغانستان، پاکستان او نور داسې هیوادونو په ټولنه کې زغم یا برداشت ډیر کم دی.
سړی ځان نه د پښتنه وکړي، امام مسؤلیت دی، امام مسؤلیت انسانیت دی، امام مسؤلیت دغه دی چې په کومه جامعه کې اوسېږم بلکې ضرر ونه رسوم، کبل کا گټه نشم رسوي، کبل تحمل کوي نشم، قضاوت هم په بل چا باید ونه کم. که هر سړی دومره کم از کم فکر وکړي چې زه څه کم، زه باید څه وکم، امام مسؤلیت څه دی ادا کړی نه دی، کور کې، جامعه کې، مکتب کې، بل ځای کې، بل ځای کې. انشاءالله تعالی په دغه لږ فکر، په دغه لږ سوالونه چې سړی د ځانه وکړي، پروردګار عالم لاره ورته خلاصوي. لاره چې خلاصه شو، نو هر سړی ویني، حقیقت ویني چې دا حقیقت دی که نه دی. نو اوس موږ فل حال دغه مسؤلیت دی، موږ ته چې کوم مسؤلیت اخلاقي دی که انساني دی، ځان نه باید پوښتنه وکړو. نن سبا مشکل دغه دی، هر سړی په بل چا باندې خبره اچوي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ چې هر ځای یاست ژوندی، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونې ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو.
د سولې پر لور
په داسې حال کې چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر په 14مه د څلورو سیمیزو هیوادونو د سفر په مهال د افغانستان سولې په تړاو خبرې کړې دي، افغان چارواکي وایي طالبان باید په عمل کې د مذاکراتو تیاری وکړي. زه بشیر گواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره پر روانو هلو ځلو بحث کوو. خبرونه ته په خیر راغلی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر په 14مه په کابل کې و. هغه تر دې څو ورځې مخکې هم د افغان چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته تللی و او دا یې په لسو ورځو کې دوهم سفر و. نوموړی هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. د هغه دفتر په خپل خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستان غواړي افغانستان، چین، ایران او روس ته د قریشي له سفرنو د طالبانو سره د جګړې ختمولو لپاره خبرې وکړي، خو افغان څېړونکي پر دې باور نه لري. دوی فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ تورن پاکستان غواړي په دې توګه لزان هغه فشار لري کی چې امریکا پی په دې روسیو کې اچولې ده. پاکستان دا نه مني او وایي پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري. په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم وایي د سولې لپاره روانې خبرې او ژمنې به هله نتیجه ورکړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
د سولې مسله اوس نو تر ډېره حده پورې یو طبیعي حالت غوره کړی دی. پوتین او په نوې وخت کې ایرانین او پاکستانین او چینایان د افغانستان د قضیې غا اساسي برخې دي. په تیرو ولسو کلونو کې پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کاوه، ولې چینایان او روسان همدغسې منځوي پاتې وو. د هغې توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایانو په 2000 کال کې کړی وو چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخلې مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا په اوکراین خبره نه کوي، دا هر هغه څه چې روسان او چینایان خاموش پاتې. ولې اوس مهال مسله بدله شوې ده؟ کله چې ترامپ اعلان کوي چې موږ عسکر وباسم او یا دغه سیګوټی چې 2000 کال پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي، روسان اوس بیا نو فعال شوي دي او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو سره رسیږي، امریکا سره رسیږي، دوی باید برخه وي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو په دې وروستیو کې په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، پاکستان او امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې طالبان تهران ته هم ورغلي وو، خو دغې وسلوالې ډلې لا هم د افغان چارواکو سره له ملاقاته خپل انکار ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي که ګاونډي هیوادونه د طالبانو سره خبرې کوي نو دوی باید خبر وساتي.
بینه د شکه هر هغه هیواد، خصوصا د مونږ ګاونډي هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې تصفیه کولو لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلیدل لپاره هماهنګ، منسجم او سازنده قدمونه اوچتوي، هم د هغه هیواد په خیر ده او هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
سے مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري زه ستاسو قربا بشیر غواخم په داس حال کې چې د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوخونه روان دي د دسمبر په 13مه په کابل کې د ټولګټو پر وزارت څلورو وسلوالو برید وکړ په حمله کې درې څلوي ولسی وګړي ووژل شول طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړل او کومې بلې وسلوالې ډلې ذمہواري ونه منله خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا د طالبانو جګړه ده چې داسې پیښو ته یې لار هواره کړې
دې پیښې وښوده چې موږ له څومره بې ننګه او بې رحمه دښمن سره مخامخ یو داسې دښمن چې هیڅ انساني او اسلامي ارزښت ته درناوی نه لري او هدف یې یوازې وژل انفجار او انتحار دی او پر دخمن غاک کوم چې تاسی پا داسی جنایتونو او وحشتونو دی او خپلواک او پر مختلیلی افغانستان پر لور زموگ اراده نشی بدلولی او لدخسی جنایتون روستا توریزم سر دی مبارزی پلار که دی افغان ملت اراده او عزم لا قوی کیگی پر طالبانو غاک کوم چه ده پرونی برید ده مسئولیت پنمانلو او غندول سره لمسئولیت چخه زان نشی خلاصه ولی حتی که دوی پا مستقیم دول پا دغ فاجعه که شامل هم نوی خواه هم دوی نورو تا ده دغس فاجعه زمینه برابر کرد ده ملی وحدت حکومت ده پیل راهی سه ده سول ده راوستلو لباره خکاره او واضح دریز درلود او ده سول ده تحقق بخاطر اخپل عملی پلان لملت او نلیوالو سره شریک کرد
کو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر غواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ.